په خور کې د مازیګر 15 بجې شروع دین کو او به 3 بجې شوي د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون بچاد ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو خبرونه به له ګل ایاز وایم.
د پنجاب په خانیوال کې وسلوالو د ترهګرۍ د اسانګې دوه افسران وژلي دي. د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو د وفاق لخوا د بازارونو 8 بجې بندولو پریکړه رد کړې ده او د ایران سپریم کورټ د دریو کسانو د 500 سزا لغوه کړې. دا خبرونه تفصیل د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د پنجاب په خانیوال کې د ترهګرۍ د سانګې د دوه افسرانو وژنه غندلې او د پلټونو امر یې کړی دی. وفاقي وزیر پرون په ټوټر باندې لیکلي چې په خانیوال کې د سی ټی ډی په افسرانو د ډزو پیښه افسوس وړ خبره ده او د صوبې د پولیسو مشر او نور چارواکو څخه یې د وژنې په اړه رپورټ غوښتی دی. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهي هم په ټوټر باندې لیکلي چې په پیښه کې ذمہوار کسان به ډېر ژر د قانون منګلو ته وسپاري. د پاکستان اډان او جیو نیوز وپاڼو پرون خبر ورکړی چې د ترهګرۍ د سانګې سی ټی ډی دوه افسران په مقامي هوټل کې په ډزو وړل شوي دي. جیو نیوز د پنجاب د پولیسو یو چارواکي صاحبزاده شهزاد سلطان په حواله لیکلي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده او په ډزو کې یو پولیس انسپکټر وړل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په بونو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګې سی ټی ډی په مرکز وسلوالو د دسمبر 15 برید کړی و چې عملیات په نتیجه کې د فوج په وینا درې سرتیري او 15 وسلوال وژل شوي ول. د پاکستان حکومت په هیواد کې د توانای بحران کمول لپاره بازارونو او مارکیټونو د شپې پر 8 بجې بندولو پریکړه کړې ده. د دفاع وزیر خواجه آصف پرون ویل چې د بازارونو او مارکیټونو بندولو پریکړه ترڅنګ نور اقدامات هم پورته کړي دي او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو دا پریکړه رد کړې. د پنجاب صوبې وزیر اسلم اقبال او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسر محمد علی سیف ویلي چې د وفاقي حکومت دا پریکړه ناسمه ده. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته د بلنې نه ورکولو باوجود صوبایي حکومت د ترهګرۍ خلاف د مرکز لخوا د اوچتېدونکو هر ګام ملاتړ کوي. دا خبره صوبایي وزیر فضل شکور پرون مشال لړی ته کړي او زیاته کړه
چې هر طرف له دغه صوبې ته امن راځي فوج کوي ګراسو کې کوي ګنه زمين خو وې سره پوره سپورټ دي. موږ اندر وایي د خپل صوبې کې خپل امن وړو د دهشتګردي د ټولو کې لوی نقصان پاکستان ته کوشي د ټولو کې لوی نقصان د صوبې ته شي.
د قومي سلامتیا کمیټې د دسمبر پر 10مه په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال پریکړه کړې و چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي ول ترهګر د پاکستان دښمنان دي او پر ضد به پوره قوت کارول کیږي ځکه چې هغوی ریاست ته ګواښونه ورکوي. د پیښور په چوک یادګار کې د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا د ګرانۍ خلاف مظاهره نن هم دوام لري. دوی د احتجاج او پله د ګرانۍ او بدامنۍ خلاف د روان کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړی وو. په دې مظاهره او پرلت کې د یاد ګوند د صوبایي او قومي اسمبلی غړي تاجران سیاسي مشران میرمنې او ماشومان هم ګډون کوي. د تحریک انصاف ګوند مشران پرلتوالو ته د ویناو پر مهال وای په مرکز کې د هغوی د حکومت له خدمتو راځي په ملک کې ګرانۍ زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو وزیر او تحریک انصاف یو مشر اشتیاق اورمړ مشال ته ویل چې موجوده حکومت له راتک سره ګرانی نور هم زیاته شوې ده او ملک کنګل کېدو ته نږدې شوې ده. خو بل پلو ته جماعت اسلامي او مخکخ او صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله مشال ته ویل چې هغه نه پوهیږي تریک انصاف د چا خلاف مظاهره کوي ځکه چې حکومت د مهاغه ګوندې. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي نګت اورزی مشال ته ویل چې تریک انصاف په لویان ته پکار دی چې په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د ایران ستري محکمې د هغو دریو تورونو کسانو د اعدام سزا لغوه کړې چې د یو امنیتي افسر په وژلو کې په مبینه توګه لاس لرلو خو په مقدمه کې د نورو کسانو د 500 سزا تایید کړه. د ستري محکمې د عامه اړیکو مشر امیر هاشمي د پرون په ټوټر باندې لیکلي په قتل مقدمه کې په تحقیقاتو کې د نیمګړتیاو له وجې د حمید قرحسنلو حسین محمدی او رضا آریا د اعدام حکم لغوه کیږي، خو په هماغه مقدمه کې د محمد مهدی کریمی او سید محمد حسینی د پانسی ورکولو حکم تایید شوی دی. چارواکو شپاړس مظاهره چند حکومت ضد مظاهره په ترس کې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور نیولی دي. تورن کسان دا الزامات ردوي او وایي چې د محسن امینی د وژنې پر ضد مظاهرو کې برخه اخیستو له وجې په نښه کیږي. او آخري خبر د کرکټ، د پاکستان نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې د کرکټ دویم ټیسټ لوبې درېمه ورځ ده. نیوزیلند په لومړۍ پاڼه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 479 رنزونه جوړ کړي وو. په ځواب کې پاکستان تر اوسه پورې د 500 لوبغاړو په زیان 320 رنزونه جوړ کړي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ را شوی وو. دا د مشال وړ خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوار د لوس پره شوړ دونکو رپورټونو ته، د پاکستان د کورونې او چارو وزیر رانا ثنا الله د پنجاب خانیوال کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلې او د پلټنو امر کړی دی. نوموړي د جنورۍ پر درېمه پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه چې هم د جنورۍ پر درېمه شوې ده، یې د پنجاب د پولیسو له مشر او نورو چارواکو څخه رپورټ غوښته دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی هم پرون پر ټوټر پاڼه په یو بیان کې د خانیوال د پیښې خندنه کړې او هوډ ښکاره کړې چې د افسرانو قاتلان به ژر گرفتار شي. تر دې مخکې د دسمبر په 19 په بنو کې هم د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پر مرکز وسلوالو برید کړی و چې پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې د پوست په وینا 3 سرتیري او 25 وسلوال وژل شوي ول. دغه برید ذمواري ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تفصیل د داود خټک په رپورټ کې ورو.
د پنجاب په خانیوال کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان د استخباراتو یا انټیلیجنس دوه افسران په ډزو وژلي دي. دغه افسران چې پیژنګلوي د نوید صادق او ناصر بټ په نومونه شوي، د پنجاب صوبې په ملتان ډویژن کې د ترګرې د مخنیوي محکمې یا کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ چې په لنډو ټکو کې ورته سی ټی ډی ویل کیږي، د ډیپټي ډایرکټر او انسپکټر په توګه کار کوي. نوید صادق چې د سی ټی ډی ډیپټي ډایرکټر وو، د خدماتو په ایوس کې ورته د پاکستان صدر عارف الوی تمغه شجاعت هم ورکړی و. دا تمغه نوموړي ته تیر کال په 23 مارچ ورکړل شوی و.
جناب محمد نوید صادق، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی انسداد دہشت گردی ملتان میں بطور آفیسر کمانڈنگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے کئی بار کی انتھک کوششوں کے ذریعے افغانستان میں داعش کی اعلی سطح کی کمانڈ تک رسائی حاصل کی. 14-15 جنوری 2023
د میړانې تمغه اخیستو په وخت نوید صادق د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د ډیپټي ډایرکټر په توګه معرفي کړل شوی و.
او دهشتګردونو په انتهایی قریبی مقابله کې بعد به اثر کړی.
هم په دغه موقع د نوموړي په اړه په اعلان کې ویل کیږي چې د ملتان د ترګرې ضد محکمې کمانډینګ افسر په توګه کار کوي.
خودکش حملہ آوروں کا مقابلہ کیا.
ہم پدغ اعلان کی ویل کیگی چې نوموړي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د اوچتې پای مشرانو په اړه استخباراتي معلومات حاصل کړي او په پاکستان کې د داعش ډلې او ځانمرګي بریدګرو ضد موثره کاروایي
کړې. شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نوید صادق کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د پنجاب په خانیوال کې د ترګرۍ ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلی او د پلټنو امر یې کړی. وفاقي وزیر پرون د جنوري په 3 په ټوټر پاڼه لیکلی چې په خانیوال کې د سی ټی ډی په افسرانو د ډزو پیښه د افسوس وړ ده او د صوبې د پولیسو مشر او نورو چارواکو څخه د وژنې په اړه راپور غوښتي. نوموړي لیکلی چې په پنجاب کې د امن او امان صورتحال د تشویش وړ دی او داسې پیښو مخنیوي پکار دی. بلخوا د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې په پیښه کې ذمہوار کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو دا دوه افسران په داسې وخت وژل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې خپلې حملې تیزی کړي. وسلوالو طالبانو یا ٹی ٹی پی په دسمبر میاشت کې د 9 حملو کولو داوا کړی ده. بلخوا د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې یا نېشنل سکیورټي کمیټې د اعلی پای په یو غونډه کې د وسلوالو ضد د سختو ګامونو پورته کولو ویل شوی دي. په پیښور کې خبریال او شنون کې اکیل یوسفزی وایي وسلوالو په تیر کال کې خپل حملې زیاتې کړي او ورسره په خپل ستراتیژي کې هم بدلون راوستي. اوس اغي یوازي پوز پولیس او یا هغه کسان په نخه کوي چې د پوز یا پولیسو ملګری بولي.
مونږ ته دا ښکاري چې دوی ډېر په پریپریشن سره ډېر د یو نوې پلانینګ سره چې کوم دي، دوی صرف د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دي هغه په نخه کوي. لکه مثال په تور نه د په 2000 دا روان کال چې کوم دی 2020 کې ما چې په خیبر څومره کار کړی دی، نو د خیبر پختونخوا تقریبا په 13 ضلعو کې چې دی حملې شوې دي. په دې 13 کې د ډیټا مطابق په دې کې 71 یو اویا حملې چې کوم دي هغه په پولیس باندې شوې دي، نور چې دي هغه په فوج باندې شوې دي، هغه په هغه خلکو باندې شوې دي چې هغه دوی ګڼل چې دا د فوج حامیان دي.
بلخوا خبریال او په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید وایي په 13 کلونو کې پوز په سیاست کې ښکیل پاتې شوی، خو اوس چې د پوز کمان بدل شوی ښایي د ټي ټي پی په اړه د پوز په ستراتیژۍ کې هم بدلون راشي.
نو دا مخکینه کال چې دی هغه کې به بیا دا پته لګی چې اوس نوې فوج کمان هم بدل شوی دی، هغه خپل سیاست نه یو سایټ تکې دو هم اعلان کړی دی، په پیل ازل چرته آرمی چیف داسې یو اعلان کړی دی. نو هغه نه پس اوس د دوی په کار خدا دی چې ټول توجه انرجیز چې دی هغه په د دهشتګردۍ او د ملیټنسی باندې فوکس شي. نو امید کولی شو چې کېدی شي دا راتلونکو کال کې دا فوج کاروایانې به زیاتې مؤثرې به وي، او ټي ټي پي چې ده هغه به یو طرف نه خو دلته نه به هم پریشر وي، او بل پاکستان چې کم په طالبانو افغان طالبانو باندې فشار اچي لګیا دی چې ټي ټي پي کنټرول کی، نو د هغه هم سنسه اثر به وي خامخا.
که څه هم په خانیوال کې د پاکستان د استخباراتو د دوه افسرانو د وژنې ذمہواري لشکر اسلام پاکستان نومې وسلوالې ډلې قبول کړې ده، خو د دې ډلې په اړه تر دا دمه کرا او زیات معلومات نه تر سترګو کیږي.
د داود خټک رپورټ. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي تر هغه راهیسې د ځپلو په موخه به د مرکزي حکومت د هر ګام ملاتړ کوي. د صوبې د قانون وزیر فضل شکور پرون مشاله ډوی ته د دې خبرې کولو ترڅنګ ګیله هم وکړه چې مرکز په مهمو غونډو کې د خیبر پختونخوا اعلی چارواکو ته د ګډون بلنه نه ورکوي. بل پلو د سیاسي چارو ځینې شنونکي هم وایي چې تر هغه راهیسې د مخنیوي لپاره د مرکز او صوبو ترمنځ د نظر یووالی اړین دی. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د امن لپاره به د وفاقي حکومت د هر ګام ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 2 د پاکستان د قومي سلامتي د کمیټې د غونډې نه پس جاري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ترهګري به نزغمي او د ټولو تشدد کوونکو ډلو پر ضد په کاروایي کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور د جنورۍ په 3 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم وفاقي حکومت په دغه غونډه کې اعلی وزیر ته بلنه نه ورکړي او نه یې تر دا مهال دوی سره د قومي سلامتي د کمیټې پریکړې شریکې کړي، خو زیاتوي چې د وسلوالو پر ضد د هر ډول عملیاتو ملاتړ وکوي.
هر طرف له دغه صوبې ته امن راځي فوج کوي ګرار شو کې کوي ګنه د نن خو سره پوره سپورټ دی. موږ اندر وایي موږ په خپل صوبې کې خپل امن وړو د دهشتګردۍ دغه ټولو کې لوی نقصان پاکستان ته کوشې دی، خو ټولو کې لوی نقصان د نن صوبې ته شوی. نو موږ په هر صورت کې د هر فورم نه چې د دې دغه کې کنټرول کیږي موږ هغه باندې سپورټ کوو.
د قومي سلامتي د کمیټې د غونډې نه پس د پاکستان د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف وویل چې دا مهال په پاکستان دننه یو انچ ځمکه هم د وسلوالو تر واک لاندې نشته، او د پاکستان پر ضد دا ټول ترهګریز فعالیتونه د افغانستان له خوري کیږي. خو د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جنورۍ په 3 مخفور کړي بیان کې دا تورونه بی بنیاد بللي. خواجه آصف په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه وویل
دا محل خیبر پختونخوا د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوی صوبه ده چې پکې 85% پیخي صرف په دغه صوبه کې شوی. په دویم نمبر زیاته متاثر شوی صوبه بلوچستان ده. په دواړو صوبو کې د ترهګریزو پیښو تر شا وجوهات مختلف دي. په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د فعالیتونو تر شا لویه وجه مذهبي سختدریزي ده، خو په بلوچستان کې وجوهات قوم پرستی ده.
په دغه غونډه کې د ترهګرۍ نه تر ټولو د زیاتې ځپلي صوبې خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته بلنه نه ورکړل شوې. پښتنه دادا چې که وفاقي حکومت په صوبه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه بغیر د صوبایي حکومت د ملاتړ نه کوي، نو آیا په دې صورت کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوی ممکن دی؟ په ځواب کې خبریال عرفان خان وایي چې د پایدار امنیت ضمانت بغیر د سیاسي تفاهم ممکن نه دی.
چې کوم دغه قومي سلامتي کمیټه اجلاس پرون شوی، نو هغه کې دا یو خبره مخې ته راغله چې د صوبې چیف ایگزیکټیو یعنی وزیر اعلی محمود خان صاحب ته دعوت نه دی ورکړی شوی. نو چې په کوم صوبه کې د کوم جماعت د کومې پارټۍ حکومت دی او هغه چیف ایگزیکټیو په اعتماد کې ناغستل کیږي او دغه شانتي سره د فوجي اپریشن خبره کیږي یا نور د سیکورټی فورسز دغه علاقو ته دو خبره کی دوباره کې صوبایي حکومت آن بورډ نه وي نو دا به د بد اعتمادۍ یو فضا قائمه.
د قومي سلامتي کمیټه په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د هیواد پر امنیت به هیڅ جوړ جاړې نه کیږي او د پاکستان د خوري په هر انچ کې بعد دولت بشپړ واک پر ځای کیږي. خو بلخوا په پیښور پوهنتون کې د صحافت د څانګې استاد عرفان اشرف وایي چې که پاکستان په رښتیا هم امن غواړي نو په سیمه او نړۍ کې به په ډاګه د مذهبي سخت دریځۍ او وسلوالو ډلو پر ضد مخالفه بیانیې خپلوي.
که پاکستان مشرتابه په دوه سکیورټي سارس کوم ادارې دي دغه مشرتابه که په دې اراده کوي صدا افغانستان طرف ته هم پاکستان پالیسیاں بدلی شي نو بیا خو مونږ کته شو په دې علاقې کې ترخګری ختمی دی شي ٹی ٹی پی هم ختمی دی شي او بیا به د افغانستان حکومت طالبان حکومت هغه ته هم خندانی خو اوس پورې پاکستان دا پیل کړي نو دا نه غنم چې دو وخت حکومت مشرتابه بدل شوی د عسکري ادارې هغه سره به پالیسۍ باندې لوی څه بدلون راشي ولې د پاکستان دې ته تیار نه ده چې په افغانستان کې دې هم بدلون راشي.
د پاکستان لخوا ترهګرا ګرځول شوی ټي ټي پي ډلې د دسمبر په 1 رسنیو ته په لیګلو شمیرو کې ویلي چې دوی په پاکستان کې په 2022 میلادي کال کې ټولي 318 حملې کړې دي. تر ټولو ډېرې حملې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. دې ډلې داوا کړې چې په دې بریدونو کې 1015 پوځیان پولیس د استخباراتي ادارو کارکونکي او د حکومت ملاتړ لرونکي د امن کمیټو غړي وجلی دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د پیښور په چوک یادګار کې تاریخ انصاف ګوند پلویانو احتجاجي پر لټ دوام لري. دوی د جنورۍ له 2 منټه راځي د احتجاج پیل کړي چې مخه دوی په خبره د بدمنۍ او ګرانۍ پر ضد اواز پورته کول دي. تاریخ انصاف ګوند مشران وایي لاغ راځي چې په مرکز کې دوی حکومت ختم شوی په ملک کې ګرانۍ زیاته شوې ده. خو د دې ګوند مخالف سیاسي پارټۍ وایي تاریخ انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه لري او دا چې د احتجاج پر ځای باید د ګوند د ولس د مشکلاتو د حل لپاره عملی کار وکړي. د عظمت علی شاه رپورٹ ورو.
پاکستان تحریک انصاف د پیښور په چوک یادگار کې د جنوري د 2 نیټې راسي د ګرانې او بدمنې پر ضد احتجاجي پرلد پیل کړی دی چې پکې د یادګوند د صوبایي او قومي اسمبلی د غړو بشمول تاجران او زنانه هم ګډون لري. ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې په مرکز کې د هغوی د حکومت د ختمېدو وروسته په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف او د ځنګلاتو صوبایي وزیر اشتیاق ورمن مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده وفاقي حکومت تراتلو وروسته ملک کې معاشي بدحالي راغلې ده او ملک کنګال کېدو ته نږدې شوی دی.
بے رجیم چین چې کوم حکومت بدل شو په کم تی بدل شو او خو دا وی چې زب ارزانی را ولم زب مہنگائی بکم دے نہ کم دے تو رسیدا لکه څنګه تاسو ټول ووریدو بار بار دا خبرې روانې دي او زه تاسو دا وایم چې ملک یو بل تر ډیفالت شو ستاري ضرب ختم شو 19 ارب روپیه مونږ پر 19 ارب ډالر دا امپورټډ حکومت چراغ 19 ارب ډالر مونږ ورته پر خزانه کې نن پیندم نری پاتې شي اغه هم تاسو په دې چا دي سره سعودي عربي سره چای نه دي.
برخوا د جماعت اسلامی مخکخ او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې خبر نه دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او کارکونان یې احتجاج د چا پر ضد کوي که اوړه ګران دي خو د پنجاب حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ته
دا خو زموږ خلې عوام د کور کولی چې اصلي دې زموږ باندې پاکستان باندې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او پرایس کم دی نو دا شیئر ډومین دی مرکزی حکومت اختیار هم دی صوبائی حکومت هم دی اوړه چې اسپیشلی ګران دي نو اوړه د پنجاب ناراضي پنجاب ګورنمنټ چې دی نو پی ټی آی دی هلته ارزان دي او په کیپی کې ګران دي نو زما نه خیر لی چې دا هغه سیاسي موو دی او د خپل ځان نه نظام شفت کول دي او دا د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول دي. دا دواړه چې دي پی ټی ایم او پی ټی آی دواړه زموږ د تباهۍ د ګرانۍ د انفلیشن د قرضونو
دا پاکستان پیپلز گوند او دا خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نگت اورکزئی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف باید په خیبر پختونخوا کې د ګرانې پر ضد ګامونه پورته کړي.
صوبائی گورنمنٹ چې د دې ادراک نشي کولای نو دې لاړ شي هلته د اسلام آباد دا دھرنا ورکی کنه. پکار خدای چې دا دھرنا د اسلام آباد کې ورکی دلته خدای خپل حکومت خلاف دھرنا ورکړی دا دیتا پتا ہے دلتا گرفتار ہے نہ کیگی دلتا سے نہ کیگی نہ دا دلا شی التا دیا تجا جو کی کنا
لا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک دا یو راپور تر مخه پاکستان کے پتے رشپا گو میاش تو کی 25% گرانی سیوا شوی دا او دا کال 2020 پ مقابلے کے پ کال 2020 کی 28% گرانی سیوا شوی دا. ادارہ زیاتوی چ پ کال 2020 کے دا خوراکی شیانو پ نرخونو کی 55% اضافہ راغلی دا. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان د ځینو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې هلته پولیو ټیمونه نه دي ورغلي. دا د مسیدو سیمې دي چې سب ډویژن سروکی او سب ډویژن لدا پکې شامل دي. اوسیدونکي وایي د پولیو د ټیمونو د نه ورتګ له وجې ویره ده چې د دوی زرګونه ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم پاتې شي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي د صحت محکمې چارواکو د امنیتي اندېښنو له کبله د مسیدو سیمو ته د پولیو ټیمونه نه دي لیږلي. خود زیاته کړې چې حکومت د دې مسلې د حل په لټه کې دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ناسم امنیتي حالات په وجه د تېرې څلور میاشتې راهیسې د پولیو کمپین نه دی شوی. په دغې برعکس یې د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وویل
وزیرستان دے مسجد دشے کا سب ڈویژن سروکائی جائے کا سب ڈویژن لد دے پتہ شے دا دم کمپین دا چے میجو سیم بچون دی ہاں دا دے دغی دے پولی دے وکسنا مرگی 20 گھنٹہ مخش مو دے 20 طرح پدا بندے نوستائی ہاں وکا یادو چرا پدا شے لشتنا مسئلہ شتا دے آغاز داری جمعی دی آغاز داری کہانے دی چے دنا تلے بنے سلیمان کرے گا پرسنٹیج گوڑی آد دے نشی ادکا والای پدا وجہ چے سیم کاسم دی دیختا بھی آئی ہو چے سکو مرسی پولی وکسنا نا چاہی مر پدا وجہ بندے
د کوټکۍ اوسیدونکی شیرزاده مسجد ویایي چې سیمه ته یې د پولیو ټیمینا نه ودرېمي چې په وجه یې په زرګینه شمېر کښې ماشومان د پولیو ویکسین سوسکي نه بې برخه پاتې شوي دي.
د څلور میاشتې نه د میژ په علاقه کښې پولیو کاترې نه ورکړلې کېږي. حکومت نه چې میژ پوښتنه کوي هغه وایي چې امنیتي حالات صحیح نه دي په دا وجه باندې چې کوم د پولیو حمله ده هغه هم خبره کوي چې امنیت صحیح نه دی. نو د جنوبي وزیرستان ډېره غټه ابودي ده چې په زرینه بچیون دي هغه بچۍ او بچیون تر وسه پورې دلته د پولیو څلور میاشتې کېږي چې یو ورکر هم نه دی روغلی او یوه کتره هم و چاته نه ده اچېدلې. حکومت هم پیغلی دی د وسه پورې دا خبره باندې هېڅ غوږ نه دی ګرولی چې میژو یا دغه بچون تحفظ د پوره دغه کترې لرې کړي چې تر وسه پورې د پولیو کترې نه محروم شوي دي.
د سویلي وزیرستان پر ډیپټي کمشنر اشواق خان مشال ریډیو ته وویل چې د صحت محکمې چارواکیو په سیمه کښې د پولیو کمپین نه انکار کړی دی او د انتظامیه کوشش دی چې د مسجد ضلع سویلي وزیرستان اپر کښې د پولیو کمپین بیا زر شروع کی.
میٹنگ شروع دے مونږ خپل خبر ڈسکس کړی نو لا دا کړی نه دی مونږ لګی تر نن کړی تر زمونه مخکې کړی دی چې مونږ دغه د یلی زال ته ځکه تاسو ټول کمپین دا وځي دا هغه ان شاء الله مونږ خپل پوره پوره کوشش کوو چې د نېشنل کوز او ویار ان ایت او ویار واچینګ ان کار دې په څو وخت کې پکې دی یعنی یو کس په لمر شمون د ډراپ سر کې پولیو نه بچ کړه مې نه چیرې دا و په دا مونږ دنیا نه ختمه کړو ماشومان دې سینې.
د سویلي وزیرستان اپر صحت محکمې یو چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناسم امنیتي حالات په وجه د صحت محکمې چارکوونکي د پولیو کمپین نه انکار کړی دی چې په وجه یې د مسجد ضلع 11000 نازیو د 15 کلونو نه کم ماشومان د ګوزن رنج نه د ژغورنې د پوره د پولیو ویکسین نه بې برخې پاتې شوي دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې له طرفه په سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې په پولیو باندې لګولی شوی بندیز په باره کښې ریاسا هم ویلي شوي نه دي، خو د پولیو مخنیوي ادارې له طرفه جاري شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د راونې میاشت دوم جنوري نه د خیبر پښتونخوا شپږ ضلعو کښې د پولیو پنځه ورځنی مهم شروع کړی شوی دی، او په دا مهم کښې د ډېره اسماعیل خان بنو لکی مروت ټانک قطبی وزیرستان او د سویلی وزیرستان لوئر ضلعو د پنځه کلونو نه کم د لس لکه نه زیات ماشومانو ته او د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره او د پولیو ویکسین سوسکی ورتشل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړې چې وایي بازارونه او د ودونو حالونه به وختي مخصوصن بندېږي. د خیبر پختونخوا کاروباریان د مرکزی حکومت پریکړې پریشانه کړي او وایي چې دوی به ونه مني. د دوی په خبره په تیرو وختونو کې هم ورته پریکړو کاروبارونو او نه هم عام ولس ته کومه ګټه رسولې ده. مرکزی کابینې د جنورۍ پر درېیمه فیصله کړې چې بازارونه به اته نیمې بجې او د ودونو حالونه به لس بجې بندېږي، چې د حکومت په خبره په دې توګه د بجلی بچت وشي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
وفاقی حکومت فیصله کړې د ماښام اته نیمې بجې به عام مارکیټونه او لس بجې به د ودونو حالونه بندېږي. دغه فیصله د بجلی د بچت لپاره کړې او حکومت ویلي سرکاري ادارو کې به هم د بجلی استعمال دیرش فیصد کمولی شي. د جنوري په دریمه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې دا هم ویل شوي د مارکیټونو او وادونو د حالونو د بندښت فیصلې سره به په اربونو روپۍ بچت کېږي. د وفاقي کابینې غونډې وروسته وفاقي وزیر خواجه آصف میډیا سره د غونډې حال احوال هم شریک کړی.
بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے یکم جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے. فلک بھر میں ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں، اس سے $3 ارب کا تیل اس وقت ہماری بائکس جو ہیں وہ کنزیوم کر رہی ہیں.
ای بائکس مانا په بجلی چلیدونکي موټر سایکل او $3 ارب خرڅېدلو نه مراد چې هر میاشت یوازې د موټر سایکلو په ګرځېدو دغه خرڅ راځي. خواجه صف زیاته کړي ګرمیانو کې 9000 او په یخنۍ کې 12000 میگاواټ بجلی استعمالیږي، نو وفاقي حکومت کوشش کوي د بجلی غیر ضروري استعمال کم کړي. د وفاقي حکومت په دغه فیصله د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو ټکونه کړي. د پنجاب د حکومت سینیئر وزیر اسلم اقبال میډیا ته ویلي د وفاقي حکومت فیصله دوی ته نه ده قبوله، پنجاب حکومت به خپله فیصله په خپله کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله مشیر اطلاعات بیرسټر علي سیف لخوا په ګڼو اخبارونو کې د رپورټ شوي او خبر تر مخې نوموړي ویلي دوی د هم دغه فیصله منظوره نه ده، ځکه وفاقي حکومت د دې فیصلې په کولو کې د خیبر پختونخوا د حکومت سره هیڅ مشوره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا کاروباریان هم په دغه فیصله خفګان څرګند کړی، لکه د یو وړوکي بازار شوقدر د دوکاندارانو د اتحاد یو مشر تجلانور مشال رډیو ته وایي حکومت باید د بجلی پیداوار سیوا کې نه چې بجلی بندې کړي.
بجلی د بلونو هم داسې حال دی، نو موږ پکې بلونه نه شو برابرولی. دی وی چې دوکانونه بند کړي دا خو زیاتې دي. هر دوکان ته هر سړی خپل سولر لګول دی، ګینټه نیمه دوکان کولو وي او بس بیا بند کړي، بیا د ورځې وته بیا بیټری چارج شي.
د 400 ضلع د تاجرانو ته اتحاد جنرل سیکرټری میا رحیم بچا وایي داسې فیصلې خو وړاندې وختونو کې هم شوي، نه یې په کاروبار څه اثر غورځولی او نه ورسره د عامو خلکو په ژوند کې کوم ښه بدلون راغلی، نو دوی دغه فیصله مستردوي.
د تاجرانو معاشي قتل مسلسل روان دی د تیرو 4-5 کالونه، اوس پکې دا مسلې رالی چې اوس به بازارونه به د وخته بندېږي او د ناوخته بندېږي، نو دې سره چې کوم تاجر طبقه خصوصا چې کوم دی هغه د تبع ښکار کېږي او مونږ دې ته بالکل تیار نه یو. مونږ به دې خلاف بربور مزاحمت کوو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یو پخوانی مشر انجینیر مقصود مشال رډیو ته د جنوري په 4 مول هر حکومت خپل نوی رقم تجربه کوي او دغه تجربه همیشه کاروباریانو ته تاوان ورکړي.
افیسز والا دی یا داسې خلک دی چې مازیګر نه پس چې دی هغه فارغیږي، نو اگر راضی خاریا کې اور خاریا کې پرچیز کوي دکاندار سیل کوي، نو هغه سیل وخت چې دی کنه تاسو دکان بند کې نو هغه خرچه به چرته نه به وباسي. دی وایي چې موږ جنریشن 24,000 میگاواټ ته رسیدلې دي اور کنزمپشن اس وقت اس دے وقت چدی نو 16,000 میگاواٹ دی چې جنریشن دونا دے نو بیا غا بجلی چرته سی.
خواجه صف په خپل خبرو کې دا هم ویل دي د بجلی هغه اوزارونه چې کومه بجلی خرڅوي ستاینه به کیږي، ځکه په ملک کې دا وخت دوه کارخانی داسې دي چې کم خرڅه بلپونه جوړوي، یوه په لاهور کې او بله په پېښور کې ده. خواجه آصف دا هم ویلي وفاقي اداري به هم دغه بلپونه لګوي چې ورسره به په یو کال کې 22 ارب روپۍ بچت کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر رانا ثنا الله د پنجاب په خانیوال کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوو افسرانو وژنه غندلې او د پلټنو امر یې کړی دی. دا افسران پرون د جنورۍ په 3مه وژل شوی دی. نوموړي هم د جنورۍ پر 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر او له نورو اړوندو چارواکو څخه رپورټ غوښته دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی هم دا پیښه غندلې ده. تر دې مخکې د دسمبر په 19مه په بنو کې هم د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ڈی پر مرکز وسلوالو برید کړو. دا غبرید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. او بل خبر دا چې پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د جنورۍ پر 3مه یعنی پرون پریکړه کړې چې بازارونه به په هیواد کې بازارونه به 8 بجې او د ودونو حالونه به 10 بجې بندیږي چې د حکومت په خبره په دې توګه د بجلی بچت وشي. خو د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو د وفاقي حکومت دا پریکړه ناسمه بدلې ده او هغه رد کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا کاروباریان هم وایي چې د پریکړې پریشانه کړې دي او دوی په خبره چې و به نه مني. دوی زیاته کړې په تیرو وختونو کې هم ورته پریکړو کاروبارونو او نه هم عام ولس ته کومه ګټه رسولې ده. اوس پر اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته د دې اونۍ په بحث کې مو په 2022 کال کې په پاکستان کې پر مهمو سیاسي امنیتي او نورو موضوعاتو ته له شنونکو سره کتنه کړې ده. د بحث کوربه ګل ایاز دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې تاسو کوربه ګل ایازم هله لرم چې تاسو به روغ جوړ او آبادی.
په نننی بحث کې په تیر 2022 کال کې په پاکستان کې پر مهمو سیاسي امنیتی او په نورو موضوعاتو خبرې کوو. په تیر کال کې د پاکستان سیاسي منظرنامه یکسر بدل شوه کله چې د عمران خان حکومت د عدم اعتماد دور د لاري ختم کړل شو. د دې ترڅنګ نا قانونه ګرځول شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکرات بیا اوربند او بیا اوربند ماتیدل. د اوربند ماتیدو وروسته په خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه په قبایلي ضلعو کې چې کوم د بدامنۍ یو لړۍ مخې ته رااله. همدغه شان کوو ګورو تیر کال په پاکستان کې د تاریخ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات خونړۍ بارانونه او سیلابونه کې کسان هم مرشوی وو. په خیبر پختونخوا کې نامنې پر ضد د خلکو پاسون لاریونه جرګې دا هر سبا نن په دې پروګرام کې سیړو. ما سره په پروګرام کې خبريال او شنون کې هارون رشید صاحب ملمه دي. هارون رشید صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه.
ما سره په پروګرام کې دویم ملمه شنون کې خبريال او د وار زون کتاب لیکوال عقیل یوسفزی صاحب هم ملمه دي. عقیل صاحب تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وایم. تاسو دوه مشرانو ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت وستلو د مشال رادیو په دې بحث کې را سره تاسو برخه اخلي. پښتنې ډیره زیاتې دي او کومنګ د دې معنی کینو نو ډیر وخت ولګي. خو هارون صاحب تاسو په لومړي سر کې راشمه څنګه ګوري د سیاست لپاره 2022 کال پاکستان لپاره څنګه وو د نور کلونو پرتله؟
زما په خیال دا کال چې یو سیاسي توګه باندې ډېر زیات کڼکې چنو او مونږ چې په پاکستان تاریخ کې پہلا ځل او قتل چې یو منتخب وزیر اعظم چې دی هغه د عدم اعتماد د لارې کور ته ولېګلې شو نو دا چرته مخکې نو شوه. نو دینا تاسو اندازا لګولې شي چې سیاسي بدلون څونه د کال آغاز کې شروع شوی وو چې کله عمران خان او د فوج ترمنځ چې کوم ون پیج والا کیسه وا هغه ختم شو نو هغه نه پس اچانک پی ڈی ایم چې د اپوزیشن هغه وخت اپوزیشن ګوندونه چې وو هغه څنګه متحرک شو او بیا څنګه عمران خان خپل اکثریت وبیلله او بیا هغه نه پس وی چې کوم کله حکومت ختم شو نو بیا د جلسو جلوسونو د یو تقریبا نه ختمې دو سلسله شروع شو بیا پکې یو لانګ مارچ مو شو بیا هغه په ژوند باندې یو حمله مو شو نو ډیر داسې سیاسي اعتبار سره پاکستان ډیر کړکیچن صورتحال سره مخامخ
دی. یو غیر مستحکم کوګورو سیاسي لحاظ سره کوګورو اوس هم د پنجاب حالات کوم ګورو نو هغه اوس هم یو سیاسي بحران سره مخامخ دی. سیاست سیاسي موضوع خو به سیلو خو اکیل صاحب د امنیت له پلوه که هم وګورو څنګه هارون صاحب اشاره وکړله چې ډیر لوی بدلون یو ډیر لوی تغییر رالی په پاکستان کې یو په اول ځل دی یو ادب اعتماد اور د لارې وزیر اعظم د سوکۍ نه لرې کړل شو خو امنیت له پلوه که ګورو تیر 2022 کال هم کې ډیرې پیښې او ناامنۍ او دا رامنځته شوې تاسو څنګه ګورئ دې ته؟
ډیر مننه ګلایا زه ټولو اورېدونکو ته کتونکو ته سلامونه. داسې دا چې د امنیت خبره یا مونږ کوو یا د ټیروریزم یا کاونټر ټیروریزم خبره د هغې مونږ زما خپل خیال دا ده چې مونږ په درې سو کې دا تقسیم وو د خیبر پختونخوا خبره چې کېږي یا د پښتون ټایر پښتون بیلټ اکراس دی بارډر چې خبره کېږي یو چې دی نو هغه د 9/11 نه فوراً بعد لکه 2002 کله المیزان اپریشن او امریکه امریکه بیا په افغانستان کې چې د 9/11 نه بعد نیټو هلته کې عملیات شروع کړل او د عملیاتو په نتیجه کې چې دي نو ترلیشن او بیا القاعده او بیا افغان طالبان او دا ټول خلک چې کوم دي دا رااله ایکسپارټات او د هغې په نتیجه کې چې دی نو پټا چې دی نو د هغه خلکو قبایلي سیمه چې د هغو په ولقه کې لاړه او ډېر غټ درې څلور دلته کې وشو. دویم پیس چې دی ګلایا هغه مونږ حسابو هغه په 2001 کې چې کله په پاکستان کې په اسلام آباد کې په مدرسه باندې اپریشن وشو او د هغې نه بعد په سوات کې معاملات ډېر زیات خراب شو. په سوات کې چې دي حملې شروع شوې ډېره عجیبه غوندې صورت حال و هم په دغه وخت کې چې دی د هغې نه لږ وخت مخکې د ټي ټي پي په نوم کې تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې بیت او د هغه ملګرو یو تنظیم جوړ کړ. بیا اوسنی کوم دغه چې دی دا درېیم پړاو دی دی کله په 15 اگست باندې په افغانستان کې ټیک اوور شو د 40 کالو چې کومه انویسټمنټ د نیټو او د امریکا شوی او هغه په فوجي کچ باندې او هغه په اقتصادي کچ باندې او هغه انسټیټیوشنل او دغه انویسټمنټ او هغه چې دی د یو ډیزاستر سره مخ شو د دوه اګریمنټ نه بعد د هغې په نتیجه کې چې کوم هغه د ټي ټي پي تقریبا 10,000 خلک چې کوم استیمیټیډ فیګر دی هغه تللي وو د دغه په نتیجه کې افغانستان ته او هغې سره جلونه را خلاص شو چې کوم دي نو هغه د غرونو را کوز شو چې کوم دي د ټکانونو را دغه شو او د هغې په نتیجه کې په پاکستان باندې خاص کر په خیبر پختونخوا باندې د اگست 2021 د بعد یو یرغل وشو. نو که مونږ د دې ګولایاز دغه کوو د فیګرز ګورو دا هغه داسې دي چې د 15 اگست 2021 نواله د 15 اگست 2020 پورې د یو کال چې دورانیه ده په دې کې په پاکستان کې تقریبا کم چې غیر سرکاري د اټیکس تعداد دی نو هغه تقریبا 400 دی او چې کم فیګرز دي چې کم ډے ټو ډے ډیټیلز راغلي دي نو هغه دي تقریبا 250 په دغه یو کال ډیوریشن کې چې کله طالبانو ټیک اوور وکړ په افغانستان کې خو د بدقسمتۍ خبره ده چې په دې 250 اټیکس کې 178 چې کم دي انکلوډینګ فیل سوسایډ اټیکس دا په خیبر پختونخوا کې شوې دي. نو د خیبر پختونخوا کو یو طرف ته دا د عمران خان صاحب ګړو او د دې زینا د دغه عدم اعتماد په نتیجه کې یو موومنٹ چلے دو او د حکومت چکم دے د هغه سپورټرو یا د هغه چې د فسیلیټیټرو د بل طرف ته هم په دغه سیم ټایم کې یا په دغه ډیوریشن کې چې دی د خیبر پختونخوا په تاریخ کې د ټولو نه زیاتې حمله وشوې او بیا راغونډوم درته چې نومبر 2020 چې دی یو میاشت مخکې چې کوم ډیټا راغلی ده د هغې مطابق په خیبر پختونخوا کې 15 اتیا حمله 75 اٹیکس چې کوم دي په خیبر پختونخوا کې شوې دي. دغه سچویشن چې دی بلوچستان کې مشهره دا زمونږ د تاریخ د وار ان ټیرر یا د امن لپاره یا کاونټر ټیرریزم چې څومره د 40 کال تیر شوی دی دا بدترین کال د 2020
دویشتم کال. څنګه تاسو هم د امنیت په لبه هم ډیر زیات لکه تاسو د شمیرې هم ډیر تفصیلی بیان کړی هارون صاحب څنګه اکیل صاحب خبره وکړله چې په کابل باندې د قبضې وروستو کوګورو هغه طالبان کوګورو تیر کال په 2020 کال کې د پاکستان حکومت طالبانو سره مذاکرات هم وکړل رسمي غیر رسمي
کابل تم پلاوی لاړل او دا ټول کال په دې معنی تیر شو په یو طریقه معنی د مذاکرات خو هغه مذاکراتو نتیجه به دار وتله چې هغه مذاکرات ختم شو اور بند یا چې کوم سیز فایر و هغه مات شو بیا هغه د حمله پیل شوې نو دې پلوه څنګه ګورې تاسې څنګه اکیل صاحب دې شمیرو ته هم اشاره وکړله
جی بالکل ایاز گل صاحب چې څنګه اکیل صاحب کم اعداد و شمار مونږ سره پکو تک هغې کې که تاسو وګورئ نو یو زه مثبت پهلو دا پکې ګورم چې دا حملې خو تعداد خو ممره دی خو چې کله نه د فوج د ټي ټي پي خلاف دا درې څلور پنځه کاله شپږ کاله کې کم کاروایانې کړي دي د هغې د وجه هغوی صلاحیت ډېر حد پورې کم شوی دی او دا اکثر حملې چې دي داسې مهمې حملې نه وې داسې وړې وړې چرته یو پولیس والا یې مړ کړ یا چرته یې په فوجیانو باندې سبرید وکړو یا څه داسې نو هغوی تعداد خو تقریبا هماغه دی خو ښه پهلو پکې دا دی چې چرته پکې غټ برید نه دی شوی دوی طرف نه داسې پلان شوی نو پخپلا دلته مونږ ته چارواکي وایي چې هغه د سی ٹی ڈی سینټر کې چې کم خلک وو هغوی پخپلا یو بغاوت هلته وکړو یو قسمه دراوتو کوشش یې وکړو بار نه ورته څه امداد نو خو چې کم دا بل اسلام آباد کې دا وروستو ورځو کې ناکام شو چې ټیکسی کې یو برید کوونکی مړ شو نو هغه دا ښکاری چې زما خیال دغه و چې کله نه دا 28 نومبر باندې دوی خپل اور بند چې ختم کړی دی نو هغې نه پس هغوی کوشش دا و چې یو داسې غټ برید وکړي چې هغې سره هغوی خپل یو دوباره خلکو ته دا یو هغه ورکی پیغام ورکی چې هغوی دوباره دی آر بیک ان بزنس او هغوی هغه چې دی دکان هماغه سه بیا دوی کلاوی لګیا دي نو اوس ګورو کاروایان خو تیز شوي دي نن د قومي سلامتی کونسل غونډه هم شوې ده او هغې کې هم دوی په کلکه دا خبره کړې ده چې ټیروریزم به په پاکستان کې نه پرېږدي نو دا مخکینه کال چې دی هغې کې به بیا دا پته لګي چې اوس نوې فوج کمان هم بدل شوی دی هغوی خپل سیاست نه یو سایټ ته کېدو هم اعلان کړی دی په پیلا ځل چېرته آرمی چیف داسې یو اعلان کړی دی نو هغې نه پس اوس د دوی په کار خدا دی چې ټول توجه انرجیز چې دي هغه په د دهشتګردۍ او د ملیټنسی باندې فوکس شي نو امید کولی شو چې کېدی شي دا راتلونکي کال کې دا فوج کاروایان به زیات موثر به وي او ٹی ٹی پی چې دا هغه به یو طرف نه خو دلته نه هم پریشر وي او بل پاکستان چې کم په طالبانو افغان طالبانو باندې فشار اچي لګیا دی چې ٹی ٹی پی کنټرول کی نو دا هغه هم سن اثر به وي خامخا
لکه څنګه تاسو ویل چې دا سن اثر به وي اکیل صاحب هارون صاحب یو خبره ته اشاره وکړه چې د فوج بشر خبره هم وکړه موږ ګورو تیر کال کې په 2020 کال کې د فوج مشر بدل شو او هغه به ډېرې لوی تفصیلي خبرې دي خو د فوج کمان بدل شو آیا د فوج کمان بدلېدو سره په پاکستان کې ګورو هغه سیاست سره هم تړي خو څنګه هارون صاحب خبره وکړله چې د فوج مشر پخوانی فوج مشر ویلو چې موږ به په نور سیاست کې برخه نه اخلو او موږ ټول توجه چې ده هغه د امنیت په هغه معنی هغه ساتو توجه وپې ساتو تاسې څنګه ګورئ د هارون صاحب چې کومه خبره وکړه ده نو آیا د دې هغه ته څنګه ګورئ تاسې خپله
یو د دې نه مخکې چې د هارون صاحب چې خبره وکړه نو دې ځل موږ ته د ټي ټي پي په دغه ټول دغه چې د عمر یا د چې کوم ریکارډ دی په دې کې موږ ته داسې شفټ ښکاري هغه داسې ښکاري چې تیرو وختونو کې به چې کله دوی حملې کولې هغه به په اولس باندې کولې هغه به په مختلفو علاقو کې کولې یا په عام خلک
جرګو باندې په جنازو باندې په هغه باندې
هغه د غیر منظم غوندې یو لای حملو یو دغه چې کوم یو طریقه کارو دې ځله چې دی ګولایاز مونږ ته داسې ښکاري چې دوی ډېر په پریپریشن سره ډېر د یو نوي پلاننګ سره چې کوم دی دوی صرف د پاکستان سیکورټی فورسز چې کوم دی هغه په نخښه کوي لکه مثال په تور نه په 2000 د روان کال چې کوم دی 2020 کې ما چې په هغه باندې څومره کار کړی دی نو د خیبر پختونخوا تقریبا په 13 ضلعو کې چې دی حمله شوې دي په دې 13 کې پولیس چې کوم ډیټا ده نو د هغې مطابق
تقریبا پدې اتلس ضلعو کې چې کومه امده شوې د ډیټا مطابق پدې کې 71 یو اویا هم دې چې کوم دي هغه په پولیس باندې شوې دي، نور چې دي هغه په فوج باندې شوې دي، هغه په هغه خلکو باندې شوې دي چې هغه دوی ګڼل چې دا د فوج حامیان دي. نو دوی خدای عمل چې دی هغه بدل کړی دی، او هغه دا دی چې دوی دې دل سټیټ چې کوم دی مخکې سوسایټي ټارګټ کول، دې دل سټیټ چې کوم دی د دې وجه نه نن چې کوم اجلاس شوی دی کوم چې حامی صاحب ته اشاره وکړه چې د هغې په باره کې داسې اطلاعات هم دي لا تر اوسه پورې کنفرم شوي نه دي، خو هغه دا دی چې پاکستان چې دی په ډېر غټ لیول باندې یو نوې تجربه کوي د اپریشن د پاکستان په مختلف علاقو کې، خاص کر په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې. دغه چې کوم تاسو د ادمستحکام خبره وکړه یا د فوج د نوي کمان خبره وکړه، ګورئ په دې کې دا چې د فوج د سیاست نه یو طرف ته شو او فوج دا خبره وکړه چې موږ به په سیاست کې حصه نه اخلو او موږ به په خپل کوم پروفیشنل زموږ کارونه چي دي، په دې کې د موجوده آرمی چیف چې کوم دی دا په کې کی پلیئر و په دغه وخت کې چې کله باجوا صاحب د آرمی چیف و اطلاعات خو روان دي کنه چې دبه دا خبره کړه چې روره د عمران خان پروجیکټ چې کوم وو دا ونډه کول پکار دي، دا لري کول پکار دي د پاکستان چیلنجز چې کوم دي د سکیورټي او د اکانومي هغه ډېر زیات سنگین دي، او اخیری چې کوم کور کمانډر کانفرنس شو دغه په باره کې چې ډېر د پاکستان یو ډېر معتبر صحافي چې کوم دی حامد میر صاحب خبر بریک کړه مو چې په کې د ټولو زیات خبرې هغه د کړې وي او دا ویلو چې را نو مور دغه په دغه شنو وشو کې تکه مونږ تفسر حضور باندې دغه دي دویم د سپیشلټی دا د ګولایا دا
جی
چې د بایک وخت دا د پاکستان د آرمی په غو څو جنرالو کې دی چې د بایک وخت په یو طرف ته آرمی چیف جوړ شو کور کمانډر پاتې شو دی، د بل طرف ته د ملټری انټیلیجنس او د آی ایس آی چیف هم پاتې شو دی، د افغانستان په حواله د باجوا سره په مقابله کې یا د بل جنرال په مقابله کې دا سم منیر چې کوم سپیشلټیز دي هغه زیات دي، او دا بل چې کوم دی سره صاحب شمشاد صاحب دا عجیبه خبره ده چې د سپیشلټیز هم دی چې دا بارډر باندې چې څومره به ایشوز به کېدل د فکسنګ سمیت یا د افغانستان سره معاملات چې نیټو سره کېدل یو ټیم کې دی د پاکستان د آرمی طرفه دغه چارج هم پاتې شوی دی. نو زما خیال دا دی چې موجوده چې کوم دوه چیفس دي د آرمی په لیول باندې دا دواړه د باجوا صاحب نه ډیفرنٹ او دوی ښکاري داسې چې د دې چکم په خبر ته اولادې دوره شوی و دغه
څه تاسو په نظر باندې دې تګلارې هغه بدله د مخکینی غنه خو دې کې یو پښتنه زما راپورته کیږي او هغه هارون صاحب مخې ته کیدم اکین صاحب تاسو خبره وکړه چې د لوی کچه باندې دوی د اپریشن پلان لري، خو هارون صاحب کوګور په 2022 کال کې په لوی کچه باندې خلکو پاسونه وکړل، احتجاجونه وکړل او وی ویل چې را موږ به د اپریشن او د دې خلاف یو او د وسلوالو خلاف عملیات پکار دي، نو څنګه ګوري تاسو دې ته څنګه ګوري؟
ګوري دا خو د خلکو یو یرا دا چې کوم دوی باندې وخت تیر شوی دی، خاص کر په سوات کې ډیر زیات احتجاج پیښ شوی دی او حکومت نه دا مطالبه شوی دی چې دوی د ٹی ٹی پی دلته بیا واپسی چې دا ناکامه کی، نو هغه خود دوی یو تاریخ دی، دوی خپل کورونا پرې غې دی په پناګوزینو په شانته نور زینو کې وخت تیر کړی دی، نو ډېر سخت وخت په تیر شوی دی، کاروبارونه ته خراب شوی دی، نو اوس دوی نه غواړي چې هماغه حالات دی بیا پیدا شي. خو زما چې کوم اطلاعات دي په افغانستان کې زما یو مرګری و پر د رستو ورځو کې را سره ملاو شو، نو هغه وایي از جنرل سٹور ته لاړم کابل کې، نو ځان له مې سودا غستو، نو هلته یو د طالبانو الک غونتې وایي ینګ غونتې ما ته رالو، ما ته وایي پیسې راته پکار دي، نو ما ورته وایي لکه څه شی مې دې پکار دی نو زه به د دکان نه والم کنه، نو هغه وینا نغدې مې پکار دي، نو هغه سو نغدې دې پکار دي، وایي 1000 افغانۍ مې پکار دي، نو وایي دونه پیسو باندې سکے، نو وایي سوات ته ځم. نو اوس خبره دا ده چې کم طالبان جنگیدلی دي په افغانستان کې امریکا خلاف او پخوانی حکومت خلاف، او هغه دا نه غني چې جنگ ختم شوه دی، هغه اوس غني چې افغانستان خو دوی یو قسمه فتح کړی دی، نو اوس پکار دی چې نوې زی ته لاړ شي او هلته خپل چې کم د دوی جدوجہد هغه د شروع کی. نو ما ته ښکاري چې ډیر خلک به داسې افغانستان کې وي چې هغه اوس ګوري چې یاره ټولو نه مهم هغوی د پاره او آسان لاره کم یو دا چې آخوا طرف ته لاړ شي، نو هغې د وجې یاره په دې علاقو کې زیاته ده، خلق قتل شوی هم دی، ٹی ٹی پی والا هم پہ متضاد بیانونه ورکړی یو وخت کې ابهام ښکاری چې هغوی په دې باندې پالیسی سوا. نو امید لرو چې څنګه عقیل صاحب وویل چې دا نوی مشر راغلی دی او زیات تجربه لري، نو امید لرو. خو زما په خیال یو هغه زه ګورم لګیامه دا څو ورځو نه اخبارونو کې هم حکومت نه دا مطالبه کیږي چې دوی خلاف سخت کاروایانی وشوی. نو زما په خیال تش په کاروایانو باندې مونږه پخوا هم قتل دی او نور زینو کې هم قتل شوی دی چې تش په کاروایانو بریدونو باندې او په جګړې باندې دا مسله نه حل کیږي. نو دې کې یو چینل پکار هوی دی چې د مذاکراتو هم اوپن ساتلې شي. هغه انګریزي کې وایي کنه کیرټ اینڈ سٹک پالیسی، چې گازر مرتخای او ورسره ورسره ډنډا بم چلی. نو دا سه یو مکس اینڈ میچ پالیسی به زما په خیال زیاته کامیاب وي، انسټیډ اف چې مونږه یو ځل بیا ټول توجه چې دا هغه په د جګړې او د حملو د بریدونو د گرفتاریانو د لارې د حل کولو کوشش وکړو.
هارون صاحب څنګه تاسو خبر ته اشاره وکړل چې وسره مذاکرات هم پکار دي، خو کوم ګورو بل ته بل اړخ ته اکین صاحب چې حکومت اوس د مذاکراتو هغه ته غنخ کوي، او تاسو خپل هم د خبره وکړه چې د معلوماتو تر مخه چې دیدو په لوی کچه باندې یو د پلان لري د عملیاتو اوس یو نوی یو هغه کول غواړي، نو دا به څنګه کیږي؟ لکه دا به بیا 2023 کال کې به همدغه نا امنی چې دا به نورم په زیاتېدو شي، او کنه دا د سره به دا به سن صدیق قابو کی
ګوره مذاکرات خو مونږ وکړل کنه هر اوس ته پته را تاسو ته چې د جسپیس چې کله اول ایس ای چی په بیا د پیښور کو کمانډر نو مذاکرات خو مونږ کړی دي. مونږ خو مذاکرات ګولایا دا دوها اگریمنٹ مخ کی شروع کړو، ریکارڈ خدا دے کنه مصدقه اطلاعات خو دې چې دوها اگریمنٹ او زمنګا د افغان د قصر چکم زمنګا یو هغه بریجنګ مونږ کوو په دغه ټایم کې مونږ صرف د امریکای فیسیلیټیشن نه کوو یا د نیټو فیسیلیټیشن مونږ نه کوو. د دوها پروسس دوران کې مونږ ته دا هم چې دا کوم خلک د یو ان او وی چې هغه سره دی او اوس مونږ ته اطلاعات درې چې 15 زره دی اوس کابل کې یا په افغانستان کې د ٹی ٹی پی او یا د نور کلدن تنظیمونو چې دي چې هغه بلوچستان بیس دي د هغې تعداد چې د 15 زره سره تعداد لري. مذاکرات مونږ کړي دي او مذاکرات مونږ پکې دا تجربه هم کړې ده چې به یک وخت به زمونږ د افغان طالبانو سره خبره کېده، د هغو خو بها په ٹی ٹی پی سره کېده، او بیا مونږ وکتلم چې هغې په ګرسار سي کردارو مدا کو تقریبا شپږ زمونږ پیزه چلیدلی دی د ټیک اوور نه بعد کله په 15 اگست باندې افغانستان کې غیر متوقع طور لاش افغانی صاحب ووتو او هلته کې آرمی چې کوم ده هغه ملک په نظر باندې راغلل او دوی کابل ټیک اوور کو. د هغې نه بعد مونږ مذاکرات وکړل، په هغې کې مونږ هغه خلک انوال کړل په فرست ټایم د ایکسپیرینس وی ایکسرسایز کنه چې د اپیشن علاوه به د علاقو خلک چې کوم دي د سواد خلک ماته معلوم دي چې هغه تللي وو تاسو ته قطر د باجو تللي وو هغه بیا خیر کې چې د علما یو ډیلیګیشن پکې لاړو. پرابلم کم ځای کې راغی، پرابلم هغه ځای کې راغی چې دوه واقعیت شو ګولایاز په دغه دوران کې. یو چې د امن زواري چې دی هغه اٹیک شو په کابل کې، او افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو یا افغان حکومت او پاکستانی طالبانو دا خبره وکړه ساسو بیا چې ډرون د پاکستان نه راغلل عمر خالد خراسانی په کابل کې سره د یو سواد دی کمانډر او د دوه نور کسانو ټارګټ شو. په نیکسټ ډے باندې په 10 اگست باندې بیا په سواد باندې اٹیک وشو. ساسو یاد وي سواد هغه اٹیک چې کومو هغه ډېر زیات په دغه ټایم چې جنرال فیس چې دی هغه کور کمانډر په خبرو هغه ټایم کې زما د معلوماتو مطابق هغه وی چې یاره نو مور د شې چې کوم دې د اندور چلېدو نه دی او سواد چې دغه کلیر کوي او سخت سټریک انسټرکشن د غور کړه. دغه نه بعد موږ وکړه چې سچویشن څه جوړ شو پکې خاص کې بتلات دی ګدايا دغه څه دی چې د منګا سیول حکومت ته دا وینا شوې د پرون کو ساسو خیالي ارمی چیف ورغلو پرایم منسټر ته په دې مینس کې چې دی نور چې کوم مطارقه خلک د کور کمانډر دی هغه د پی ډی ایم کې شامل چې کوم پارټیانی دی هغه د لیډرانو سره چې دی خبرې کړې دي او دا ورته ویلې دي
چې په دې ټایم کې تاسو ما ته ګوه هډ راکئ دا شی چې کوم دی په دې نه صرف دا چې د امریکې ډېر زیات کنسرنس دي بلکې د چاینا کنسرنس چې کوم دی هغه ډېر زیات دی او تاسو به کتلي وي چې ګولایز په دې تیر کال کې یا روان کال چې کوم دی چې دا آخري ورځ ده په دې کې نه صرف دا چې په خیبر پختونخوا کې بلکه بلوچستان چې د بلوچستان کې ډېر کمپلیکیټډ سچويشن مخ ته راغله ده او ته کې دایته نه ده چې بای ټي ټي پی لګیا دا هغه چې د بلوچ علي هدي پسند چې کوم دي سپریټ موومېنټ چې کوم دي اګرېشن چې کوم دي دغه سره رابطه کې یا دغه سره چې کوم دي اتحاد کړی ده نو په دغه سچويشن کې دا چې کوم ته په بارډرز باندې یا د سی پیک یا د امریکا سره د تعلقات او یا د چاینا سره د تعلقات کوم معاملات دي نو دغه په نتیجه کې شابه شریف ته چې غیر مصدقې اطلاعات دادي چې هغه ته وعده کړې ده چې وروسته د خپلو اتحادیانو سره خبر وکړه او ته اجازه راکې د اونرشپ الی او خا کناله موږ ته ورزو پې نو ان لا تر اوسه پر واضح نه خو سچويشن چې کوم ده ډېر کمپلیکیټډ ده خاص کر د خبر پتون خو د بلوچستان په حواله باندې
صحیح دا خو موږ ډېر مفصل خبرې وکړلې خو په 2022 کال کې نور کوم د پاکستان هغه موږ ګورو په تاریخ کې د یو کال کې ډېر سیاسي پلو یا د امنیت پلو یو هغه خو هارون صاحب یو مشکل وخت وو خو کب وګورو په موسمیاتی بدلون په اړه باندې په ټوله نړۍ کې خبرې کیږي او پاکستان یو هغه هیوادونو چې تیر کال په 2022 کال کې سیلابونو او بارانونو له وجې له 1300 زیات کسان پکې وژل شو او د پاکستان لویه برخه د اوبو هم لاندې کړله.
جی بالکل ګلیا صاحب ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې په ټوله دنیا کې پاکستان هغه لس هیوادونو کې شامل دی چې چرته د موسمیاتی بدلون اثرات چې دي هغوی یر همدغه ده چې ټولو نه زیات به وي او دا کال دغه خبره په ډاډه پروف کا چې او همدغسې ده دا دونه اوبو چرته په پاکستان تاریخ کې زما په خیال په دریاونو کې دریابونو کې نه دی راغلی چې سونه دا سند پکې هغه شو ډوب شو سونه بلوچستان ته متاثر شو اوس هم چې مونږ خبرې کوو نو 10% سند علاقه داسې ده چې هغه هلته اوبو اوس هم ولاړ دي او د هغې د وجې چې کم هلته بیماریانې او نور مسایل چې دي هغه لا اوس هم پاتې دي چې ورته پرایم منسټر دا وروسته ورځ ورته اعلان هم کړی دی چې مونږ به یو امدادي پروګرام به پکې شروع کوو نو بدقسمتی دغه ده او پاکستان خو په هر ځای کې هر کانفرنس کې ایجپت کې هم کاپ والا کانفرنس چې شروع هغې کې هم دا خبره وکړه چې دا پلوشن او دا انټرنیشنل چې کم هغه کوي هغه کې پاکستان حصہ چې دا خو یو برخه چې دا یو فیصد ده خو چې کم اثرات دي هغه د لس هیوادونو کې یو هیواد دی چې چرته ډېر زیات بکیږي نو پکار دغه دی چې هغه مخنیوي وشي پاکستان خو امداد لپاره لاس مخکې کړی دی چې مونږ سره ودرې گئے او مونږ سره امداد وکړي زمونږ په خپل په دې پاکستان کې چې څنګه ونه کټکیږي څنګه ځنګلې ختمیږي لګیا دي او څنګه ټریفک زیاتې دی باندې دی او خلکو څنګه غټ غټ ګاډي او څنګه د پټرول هغه ګرانی باوجود مونږه د ټریفک کې چرته کمی را نه لا نو هغه پکار دا دی چې مونږ خپل ذاتی حیثیت باندې داسې لارې او هغه کوچې هغې کې د موسمیاتی اثرات کم شي سایکل ته اوس خبرې کیږي لګیا دي چې هلکه خلکو سایکل باندې نږدې چرته کار دی نو په سایکل لاړ شي یا ګاډی راویستل ضروري نه دی داسې ورکوټې ګامونه دي چې مونږ والو نو کېدی شي چې څه ډېر په لیمیټډ هغه به وي خو د راتلونکي وخت کې مونږ لپاره ډېر ضروري وي.
هارون صاحب د پروګرام اخري شپې هم دي اکیل ستاسو مخې ته به دا یو اخري پوښتنه ږدمه چې سیاسي پلو 2023 کال څنګه ګوري تاسو؟
دوه درې آپشن دي ګولایا ډېر کمپلیکیټډ سچویشن دی ډېر عجبه غیر یقیني حال دی او د دې چې دی نو بیا به دا خبره کوم چې د دې به ډیسیژن اخیستی کیږي یا ډیسیژنس به اخیستی کیږي زمونږ چې کوم د سیکورټی سچویشن دی ځکه چې دا ډېر زیات کمپلیکیټډ دی او په دې باندې انټرنیشنل فوکس ته کوم دی نو هغه ډېر زیات دغه دی دا موږ ویلی شو چې مرکوز دی پې زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان چې کوم اقتصادي مسلې دي د پاکستان چې کوم سماجي مسلې دي د پاکستان چې کوم د خارجه معاملاتو مسلې دي دا به ډېر زیات پیچیده وي په راتلونکي کال کې خاص کر د مارچ پورې یا د جون د بجټ پورې او هم دغه وجه ده چې ګولایا پاکستان کې د یو
عبوری حکومت دے قیام خبر چدا اغم زیر گردشتا او چکل خیو خبر اپوا چلی گی یا بعد خبر کی گئی نزاکہ شاہ پس منظر چدی اغم بھی پکے مطلب پاکستان دا پارا خاص کر دا سیکیورٹی پا حوالہ باندے او دا فارن پالیسی درے دا غدی چیلنج دی سیکیورٹی اکانومی او فارن پالیسی نو دا دے کو دا حکومت دا مخفل معلومات داری دے حکومت کو پر یومیاش دوکے پل زیون او اعتماد خپل بحال نکو او د عمران خان په شکل کې چې کوم پاکستان باندې یا د پاکستان په حکومت باندې سټریټ کم پرشر دی دا یو سیټ ته نکو نخکاری داسې چې د دې حکومت الټرنیټ چې کوم دی په هغه باندې بغور کېږي خو په پاکستان کې په 2023 کې چې دی یا په دغه یا راتلونکي څو میاشتو کې د الیکشن هیڅ امکان نشته د ګوري حکومت خبرې چې کوم دي په دې باندې هم په سنجیدګۍ سره خبرې روانې دي.
صحیح، تاسو خبر وکړله هارون صاحب هم واورېدله چې په 2023 کال کې د عبوری سیټ اپ خبرې کیږي د خبرې نه کیږي. هارون رشید صاحب ستاسو او د اکیل وسزی صاحب ستاسو دوه مشرانو ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو باس کې تاسو برخه واخیستل او خپل وخت مو مثال ډیر زیات مننه تاسو دوه.
د مشال ترانه لاندې باس په همدې ځای رانغاړو، خپل کوربه ګلایسته اجازه ورکړي، په لوی الله مسپارم.